Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت نن په سالنګونو او د هیواد د شمال ختیځ او لویدیځ په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکوي چې په هرات، فرا، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبیدل چې لویه انساني فاجعه یې رامنځته کړه. د بشري حقونو د لیک په نوم ډله په ناروې کې له ډېره افغان فعالانو سره د یوې غونډې خبر ورکوي. د ټولنې بیګا پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې په دې غونډه کې چې بحثونه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، د بشري حقونو له سرغړونو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغېزو پر مسایلو متمرکز و. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم ګډون کړی و. د دې ټولنې په بیان کې راغلی چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو د تمویل، د زیانګالو افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو د زیاتولو، د افغانستان په اړه په دوحه کې د راروانې غونډې او نور مسایل شامل و. د افغانستان د بشري حقونو ستونزه په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه هغه مهمه مسله ده چې ملګري ملتونه او ټوله نړیواله ټولنه یې اندېښمن کړي دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی د کازان په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. د کازان 15مه ناسته د مې له 14مې تر 19مې پورې دوام کوي چې د روسیې او اسلامي هیوادونو استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله اکس پاڼه لیکلی چې ښاغلی عزیزی د تاترستان د ولسمشر رستام نورګلایویچ په رسمي بلنه په دې غونډه کې ګډون کوي. وروسته له دې چې اسرائیلو په غزه کې د تلفاتو د شمیر په اړه شک څرګند کړ، د روغتیا نړیوال سازمان پرون د غزې د روغتیا وزارت لخوا د وژل شویو خلکو د ارقامو په اړه ډاډ څرګند کړ او ویل چې دوی په حقیقت کې د مرګ ژوبلې د کچې تایید ته نږدې شوي دي. تېرونۍ د غزې د روغتیا وزارت د اکتوبر له 8مې څخه تر اوسه د 15,000 کسانو د وژل کېدو اعلان وکړ او ویل چې څه باندې 15,000 کسان په بشپړ توګه پیژندل شوي دي چې له نمایي ډېر یې ښځې او ماشومان دي. له دې سره اسرائیلو تور پورې کړ چې ګنې دا ارقام ناسم دي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندې کریستین لینمایر پرون وویل وړاندې شوي معلومات سم دي او په ټولیزه توګه د مړو شمیر له 15,000 لوړ دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سبا چین ته سفر کوي. د کرملن د ویبپاڼې د خبر له مخې پوتین به د مې په 14مه او 16مه د چین له ولسمشر شي جین پینګ او د چین له صدراعظم لی کیانګ سره خبرې وکړي. دا د ولسمشر په توګه د 15مې دورې لپاره تر بیا انتخاب وروسته د پوتین لومړنی بهرنی سفر دی. پوتین چې د نیولو حکم یې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا صادر شوی د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل لپاره ډیر کم بهرنی سفرونه کړی دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غوی یا ثور وویشتمه ده چې او به شپږ ویشتمه ده چې د 2024 میلادي کال د مې د میاشتې له 15مې سره برابره ده. راسره اوسئ، وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي.
د
په افغانستان کې نن یو ځل بیا د درنو بارانونو او سیلونو خبرداری ورکړل شوی و باورئ چې ولې افغانستان له طبیعي پیښو څخه ډیر زیانمن کیږي.
دوی مسئله کې نه دي، یو برنامه نه لري د دغسې حوادثو دپاره، نو دا سبب کیږي چې اکثرا زموږ ولس دغسې مسایلو سره مواجه سي.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یو حساس پړاو ته رسېدلی دی. د ایران په چابهار بندر کې د هند د تازه پلانونو په اړه هم یو تحلیلي راپور لرو.
ایران باندې تزیرات وضع کړی ده، د یو غټه ستونزه وه، خو اوس مهال هندوستان هم اقتصادي او سیاسي قدرتمند هېواد ده چې کولی شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې په رافح ښار کې د اسرائیلو پر پرمختګ ژور خفګان ښودلی. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشهي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه ته په داسې حال کې چې نن د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د وروستیو سیلابونو یو شمیر زیانمن کسان وایي چې تر اوسه لازمې مرستې نه دي ورسره شوي او که شوې هم وي کافي نه دي. ولې په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مرستې بهیر تل له ستونزو سره مخامخ وي؟ دا او نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
نن بیا د بغلان په شمول په ګڼو ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت بارانو او سیلو اټکل کړی چې د ملګرو ملتو او طالبانو د حکومت د ارقامو له مخې په بغلان کې وروستیو سیلونو څه باندې 300 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. کسان د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی بغلان ته تللی وو او ژمنه یې کړې چې سیل ځپلو ته به هر اړخیزې مرستې ورسوي، خو سیل ځپلي او زیانمن خلک وایي لا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او که شوي هم وي کافي نه دي. بغلان ولایت د فلول درې یو اوسیدونکي سمیع الله عمری فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي:
توقع داریم کې سرپناه نه لرو،
موږ سرپناه نه لرو، کور مو سیلاب وړی، هیڅ هم نه لرو، بس همدا یو د تن جامې راپاتې دي او بس میرمن او ماشومان یوې خواته او زه بلې خواته، موږ د سرپناه په انتظار یو چې راته جوړه شي. ولې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو بهیر تل له ستونزو سره مخ وي؟ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د جرمني د برلین پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر یې په اړه وایي:
وزاراتو کې هغسې کسان دي چې دوی مسلکي نه دي، یو برنامه نه لري د دغسې حوادثو دپاره، نو دا سبب کیږي چې اکثرا زموږ ولس دغسې مسایلو سره مواجه سي چې په نتیجه کې ډیر دوی متضرر شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د سیلاب ځپلو سیمو له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د خپل ځان او خپلو کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي او د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو په صورت کې دي سمدستي د لاندې سیمو خلکو ته خبر ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلی دی. د سازمان د دوشنبه په ورځ په یو مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې لیکلي، د طالبانو دویم ځل واکمنۍ افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړې دي. په عین حال کې یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د دوی پر زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژوند نه ناهیلې کړې دي. امید ظهیرمل د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او ناآرامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلی دی، ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بېل کوم ویرې د بشری حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلي وو نقص کړي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ یوه مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خود طالبان حکومت بیت الویلی چی په افغانستان کې د خوځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقونو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیضي سیستم روان دی، او د نجونو خوځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی، او دې موضوع لنجونو او ښځو د ازادیو اخیستو تر څنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د نجونو له ورکېدو هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او ښځې په تورو وهلي او زندانی کړي دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده ناهیلي کړي دي. لوړ زده کړو محرومه شوې روینا حیدری
در خانه می باشم و نمیتونم ادامه
دا چې په کور کې مونسم کولای زده کړو کړم ډیر نه هلی سویم. زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګونه کړی هلی له منځه ولاړې سي او داسې فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دلته ژوند وکړي
در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشوې انجلۍ هم د خپل نوم د نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محدود هستیم.
محدود شوی یو د افغانستان په څیر یو هیواد کې ښځه یعنی هیڅ. زه د یوې افغان نجلۍ په توګه غواړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ. موږ انسانان یو. ښځه کېدل د دې دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محرومه کړئ.
د طالبانو حکومت واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، کار، ټولنیزو ازادیو، سیاسي مشارکت او ډېرو نورو حقونو محرومه کړي دي. د دوی دې پرېکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي، او له طالبانو غوښتل شوي چې دا بندیزونه لرې کړي، خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده.
و موریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یو حساس پړاو ته رسېدلی دی. په استرالیا کې یو قاضي د دې هیواد د پوځي او پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په حبس محکوم کړی چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاو رابرسیره کېدو سره مرسته کړې. شپېته کلن ډیوید مکبرایډ د استرالیا د پلازمینې کانبیرا په یو محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو لغړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم پیژندل شوی دی. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
په استرالیا کې یو قاضي د هیواد پوځي او پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاو له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوید مکبرایډ د استرالیا د پلازمینې کانبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو، او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوید موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مکبرایډ به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ و وویشت میاشتې په بند کې تېروي، او له هغې وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوې هر جنګي جنایت په خاطر چې مکبرایډ یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغې محکومېدل او ورته سزا ورکول له دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مکبرایډ لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې دې شبکې په 2010 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو، سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوځ په هغه راپور کې چې په 2010 میلادي کال کې خپور کړل داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان زګران او ملکی وګړي وژلې دي. د غراپور د سپارښتنو له مخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقونو د څار سازمان مشر ادنیلا ګاوشن وویل چې د مکبرایډ سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونو چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډېری ځواکونه په اروزګان ولایت کې دیره وو.
په ټویټر کې مو پی ازادي راډیو تعقیبولای شي.
د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې د ځایي خلکو او طالب ځواکونو ترمنځ له تاوتریخوالي او نښتو وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې هلته وضعیت آرام شوی او طالبانو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړو کمپاین بیا پیل کړی دی. د اورګو یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یو شمیر معترضان نیولي چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم.
د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ په برلاس سیمه کې د طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د دوشنبه په ورځ لا خوډه وروسته یو شمیر ځایي خلکو نن سه شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس وضعیت ښه دی او طالبانو د کوکنارو د له منځه وړلو لړۍ بیا پیل کړې ده. د اورګوی ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري باید یوې ګډې پایلې ته ورسیږي څو د نورو شخړو لامل نشي او کورنۍ د ویر په ټغر کیننی. نوموړي د اورګوی ولسوالۍ د برلاس کلي د تازه وضعیت په اړه وویل:
خلکو اجازه نه ورکوله چې تریاک لمانځه یوړل شي. داسې چلن یې درلود چې د شخړو لامل شول. اوس کلي کې آرام آرامي ده. امارتیان لاړل خاشخاش لمانځه وړي.
خو د بدخشان د درایم ولسوالۍ اوسیدونکی کریم الله بیا ادعا کوي چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو خپله شخړه رامنځته کړه چې د ځینو معترضانو د وژل کېدو لامل شو او یو شمیر یې ونیول. نوموړی وایي چې تر اوسه د نیول شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته.
پرون یوه ډله غیر محلي طالبان سیمې ته ننوتل چې د سیمه ییزو ځواکونو لخوا د کوکنارو د کروندو د لمانځه وړو په موخه عملیات چې بیا د خلکو د اعتراضونو لامل شو چې د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو لخوا ونیول شول او یو شمېر نیول شوي کسان ټپیان هم دي. تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی چې چېرته لیږدول شوي دي،
خو هغه د طالبانو لخوا د نیول شویو کسانو د کره شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوشنبه په ورځ د نښتې په ترڅ کې دوه معترضان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. هڅه مو وکړه چې د ارګوی او درایم ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د ادعاو په اړه د بدخشان د امنیه قمندانۍ د ویاند احسان الله کامګار نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي پوه حمید عزیزی وایي چې که څه هم د کوکنارو کښت غیر قانوني دی، خو ټینګار کوي چې حکومت باید کروندګرو ته د بدیل کښت وړاندیز وکړي.
نو دې ته ضروری ده چې اولا د دې مشکل د بنیادی د حل لپاره د کښت جایگزین زمینه برابره سي. دا بزګر د محصولات چې په ځمکه کې دي دا کچیر غواړي تخریب وکړي، باید دوی ته یو څه بدیل امکانات یا اقتصادي امکانات ورکړي تر څو دوی خپل د ژوند هغه مخارج او مصارف چې دي تامین وکړي.
د تیرې جمعې په ورځ په ارګوی او درایم ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه او تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو د حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په موخه سیمې ته لاړل. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې دغه اعتراضونه او تاوتریخوالی د دوی لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په مخنیوي کې راپورته شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعت.
د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې په رفح ښار کې د اسرایلي پوځ پر پرمختګونو ژور خفګان ښودلی او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې ده. د راپورونو له مخې اسرایلي ځواکونه د سه شنبه په ورځ د رفح په څو سیمو کې دوی ننوتل او هلته یې پرمختګ وکړ. صفي الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر رفح کې د اسرایلي پوځیانو پرمختګ ټکان ورکوونکی بللی او ټینګار یې کړی چې دا حالت به وار له مخه ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د ښاغلي ګوتریش ویاند فرهان حق سه شنبه ناوخته په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
The Secretary General is appalled by the escalation of military activity in and around Rafah by the Israeli Defense Forces.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د رفا د نننه او شاوخوا سیمو کې د اسرایل دفاعي ځواکونو د پوځي تحرکاتو په زیاتېدو خپله ژوره اندېښنه ښوولې. دا پرمختګونه د خلکو لاسرسی محدود او شرایط له اوسني حالت نور هم پسې خرابوي. په ورته وخت کې حماس هم راکټونه فیروي. ملکیان باید په رفا او د غزې په نورو سیمو کې هر وخت خوندي وساتل شي. د غزې د خلکو لپاره هیڅ ځای اوس خوندي نه دی. سرمنشي یو وار بیا د سمدستي بشري اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
For the immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages.
The سیمه د خلکو په خبره اسرائیلی ټانکونه د جنینا السلام او برازیل سیمه تننوتی دي. اسرائیل سره لدې چې ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو ترې غوښتي وو پر رفا لبریدونو ډډه وکړي، په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د اسرائیلو پوځ له تېرې اونۍ راهیسې د رفا په لار باندې کنټرول اخیستی. د رفا په ختیځ کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې خپلې استوګنې سیمې پرېږدي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارو ویلي له تېرې اونۍ راهیسې 4.5 لک فلسطینیان له رفا ایستل شوي. اسرائیلي پوځیان رفا ته د پرمختګ په حال کې دي او وایي چې دا د حماس وروستی پټنځای دی. په غزه کې د اسرائیلو په اوو میاشتنیو بریدونو او بمباریو کې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي چې ګڼې ښځې او ماشومان دي. جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي په اسرائیل برید وکړ. حماس په هغه برید کې 1200 کسان وژل او 2500 تنه یې له ځانه سره یوړل. اسرائیلي پوځ وایي 100 یرغمل او د شاوخوا 300 نور مړي لا هم له حماس سره پاتې دي.
لخبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. د هند، افغانستان او ایران د وسلولو لپاره د چابهار بندر تړون د هند پورت ګلوبل لیمیټډ او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنځ د 140 میلیون ډالر په ارزښت لاسلیک شو. د دغه تړون هدف چې د ایران او هند استازو په حضور کې لاسلیک شو د سیمه ایزو په ځانګړې توګه د هند، ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او اسانتیا لپاره مهم بلل شوې ده. یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړي وای د کراچۍ له بندره د افغانستان سوداګرۍ ارزانه ده، خو چابهار افغانستان له سیمې سره نښلوي. فیروزی عزیزی د موضوع ته په خپل تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
هند او ایران د دوشنبه په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د چابهار بندر د پراختیا او ګټې اخیستنې لاسکلان تړون لاسلیک کړ چې د غدوا او هیوادونو په خبره دا تړون به په سیمه کې د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته زمینه برابره کړي. د هند د کښتۍ چلونې وزیر سربندا سونول له خپل ایراني سیال او د دغه هیواد د ښار جوړونې له وزیر مهرداد بازرپاش سره د دغه تړون د لاسلیکولو لپاره تهران ته تللی و. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې دغه اوږدمهاله تړون د هند پروت ګلوبل لیمیټډ IPGL او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنځ د 140 میلیون ډالر په ارزښت لاسلیک شوی دی. دغه لاسکلان تړون هند ته لاره برابروي چې د ایران په جنوب کې د سیستان او بلوچستان ایالت د چابهار بندر چې د پاکستان سره پولې ته نږدې دی، د ایران او افغانستان او منځنۍ آسیا په ګډون له سیمې سره د سوداګرۍ لپاره یو کاروي. د رسمي خبر پاڼې له مخې دغه تړون موخه د سوداګرۍ او سیمه ییزو اړیکو پیاوړتیا په ځانګړې توګه د هند، ایران او افغانستان ترمنځ د سانتیاو رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي وایي چې دغه تړون کولای سي افغان سوداګرو ته د دغه بندر له لارې له هند او نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ زمینه برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
اگر پاکستان در بخش ترانزیت سهولت ها را برای تجارت افغانستان
که پاکستان افغان سوداګرو ته د ترانزیت لاره برابره کړي، موږ ویلی شو چې دا د سوداګرۍ لپاره نږدې او ارزانه لاره ده. خو په ټوله کې د چابهار بندر د هیواد د اقتصاد د ودې او ترانزیت لپاره یو مثبت ګام دی، ځکه افغانستان د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نښلولو نقطه ده.
په ورته وخت کې افغان سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون افغان سوداګرو ته دا فرصت ورکوي چې له هند او نورو هیوادونو سره خپل سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتې کړي.
صادرات مو متکی به پاکستان بوده او هر کله
کې زموږ صادرات پاکستان لاله کېدل او هر کله چې پاکستان لاره بنده کړه زموږ بزګران او سوداګر به زیانمن شول. د چابهار بندر کول شي زموږ سوداګریز محموله په لنډ او چټک وخت کې ټاکلي هدف ته ورسوي او په آسیا او افغانستان کې د صادراتو او وارداتو ښه بازار ولرو.
دا تړون په داسې حال کې لاسلیک شو ایران لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پاتل د دغه تړون په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، هر هغه څوک چې له ایران سره د سوداګرۍ د معاملو فکر کوي باید د بندیزونو له احتمالي ګواښونو خبر وي. یو شمیر افغان سوداګر هم وایي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د افغانستان سوداګري هم اغیزمنه کړې او دوی د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو هیله من دي چې دغه بندیزونه پر نوي تړون اغیز ونه لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل، هند هڅه کوي چې پر ایران له دغو بندیزونو سره سره د سوداګرۍ له پلوه له منځنۍ آسیا او افغانستان سره وصل شي.
ځینې مشکلات تر اوسه هم شتون لري، خو هم د تعزیراتو له وجې نه افغان سوداګر په دې نه توانېدل چې خپل پیسې ایران ته انتقال کړي د بانکو له سیسټمونو نه، ځکه چې غټ ایران باندې تعزیرات وضع کړی ده. دا یو غټه ستونزه وه، خو اوس مهال داسې ګمان کېږي چې هندوستان هم د یو هغه قدرتمند او اقتصادي او سیاسي قدرتمند هېواد ده چې کولای شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
دا لومړی ځل دی چې هند په داسې یو هېواد کې چې د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دی له دغه هېواده بهر د یو بندر مدیریت پر غاړه واخلي. تر دې وړاندې له همدې بندر د افغانستان د سوداګریزو توکو یوه محموله هند ته رسیدلې وه، خو هغه مهال پر دې بندر پانګونه نه وه سوې.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
پنځه بجې او پنځه ویشت دقیقې دی. قدر منوریدونکو، له شپږو بجو وروسته د ازادي راډیو خبرونې په نولس یویشت او پنځه ویشت متره لنډو څپو پیلېږي، راسره اوسئ. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی په زړه پورې راپور لرو. د یو ډول خطرناک سرطان د درملنې لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ شوی دی. په امریکا کې څېړونکي وایي دا واکسین د سرطان پر وړاندې د ناروغ دفاعي سیستم پیاوړی کوي، خو دا واکسین د کوم ډول سرطان مخه نیسي او پرمختګ یې تر کومې کچې دی؟ تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
وی چیرې نیو شو ده چې د ام آر ان ای واکسین چې د سرطان ناروغي د مخنیوي لپاره جوړ شوی، د مغزي تومورونو د لمنځه وړلو لپاره د دفاعي سیستم له پیاوړتیا سره مرسته کوي. پر څلورو ناروغانو دا واکسین ازمویل کیږي او هیله شته چې د مغزو د سرطان یو تر ټولو خطرناک ډول گلیوبلاستوما ته د تداوی نوې لار پرانیسي. د امریکا د فلوریدا پوهنتون څېړونکو د سرطان پر ضد ام آر ان ای واکسین جوړ کړی چې د تومور په لمنځه وړلو کې د انسان دفاعي سیستم تحریک کړي. د یورو نیوز د راپور له مخې باور کیږي چې یوازې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې هر کال په دې ډول سرطان شاوخوا 19,000 تنه اخته کیږي. له 2000 میلادي کال راوروسته د گلیوبلاستوما د درملنې په برخه کې کوم پرمختګ نه و شوی او یوازې پر کیموتراپی، رادیوتراپی یا وړانګو او جراحي عملیاتو اتکا شوی و. په متوسط ډول په دې ډول سرطان له اخته کېدو وروسته ناروغ 15 میاشتې ژوندی پاتې کیږي. د څېړونکو ډلې د خپلو موندنو نتیجه د روانې می په لومړیو کې په سل ژورنال کې خپره کړې ده. دا واکسین هغه سرطان چې درملنې سخت وي نه تداوي کوي، بلکې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم پیاوړی کوي. دا واکسین تر ډیره هغه یو ته ورته والی لري چې د ایډز پر ضد جوړ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې هیلې. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته د فراه ولایت څخه عصمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي، ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډېر سخت مخامخ دي چې دغه اکثره بزګران خواران کښتونه هم خراب شوي دي. بارانو او سیلابونو خراب کړي، سولاران د خلکو د مات کړي دي. ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران داسې بزګران شته چې شپږ میاشتې خواري کښلې ده، اوس هېڅ شی نه لري، د ماښام پر ډوډۍ هم وس نه لري. داسې خلک ما خپله لیدلي دي چې په فراه ولایت بکوا ولسوالۍ کې چې په درو څلورو شپو باندې وږي اولادونه یې وږي، بیا د همسایګانو د کورو څخه ډوډۍ ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. باید ډېره پاملرنه وشي د فراه ولایت د مؤسسات پر برابر، د کومکو پر برابر. د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ، ګلستان ولسوالۍ، دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ موږ له کوټې راوستي یو کډوال تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلي یو هلته ځانونه هم ثبت کړي دي تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره په نورو ولایتو کې کومکونه کېږي په غزنی کندهار نورو ولایتو کې شش کومکونه کېږي او په کابل کې د مهاجرینو سره هیڅ کومک نه ده سوی دا دې وکړي چې زموږ خبرې تر چارواکو پورې ورسیږي
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سبحان الله ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده ګران ورور زمونږ په ولایت اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي ام د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره هم بارانو ځپلې څوک نه تا چا چا سره کومک کوي څوک راغله نو را دوه که زمونږ د غږ تاسو سره مکرماتو ورسوي او زمونږ سره خلک کومک
ستاسی پیغام ستاسی نظر